اوریدونکو السلام علیکم، تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د دې خبرونه په پیل کې زه اسمت ساروان د سیمو نړۍ خبرونه وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د 2023 کال د بشري حقوقو په کالنی راپور کې په افغانستان کې د شسو د حقوقو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړی پام کړی دی. په دې راپور کې لافان میرمنو سره د ناوړه چلن بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوی او یادونه شوی چې په تیر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د شسو پر تعلیم او کار د لګیدلو محدودیتونو لری کېدو یا نرمیدو سره مرسته نه کړي، بلکې برعکس نوی فرمانونه د پرزیدلی جمهوری نظام له قوانینو او نړیوالو اصولو سره په تناقض کې دي. په راپور کې هم داراز ده به محاکمه وژنو، شکنجو، د زندان، د سختو او شوان ګواښونکو شرایطو، د خلکو د بی دلیل نیولو او تشتولو او د بشري حقوقو د سرغړونو نور مثالونه هم ورکړل شوی دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې له بې وزلو خلکو سره د مرستو په دوام کې هر ورځ په مرستو بار سلګونو لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه نن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په افغانستان کې هر میا شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ را تګ کوي چې په هر یو کې د 315 کورنیو لپاره خواړه بار وي او دا خواړه لنیم میلیون زیات وګړو ته رسوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په باب د نړیوال بانک د راپور په اړه په خپل رسمي خبرګون کې ویلي دي چې د دې راپور مثبت برخې ستای. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون خبر شو ویل چې د افغانستان اقتصادي راتلونکي مبهم او تیار ده او اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان ملي ناخالص تولید 6% کم شوی او تر 2015 کال پورې د اقتصادي رکود خطر شته. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په درې ورځې سفر تللی نن او سبا هم له پاکستانی چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی دی. ښاغلی رئیسی پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان او ایران موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه 10 میلیارد ډالرو ته لوړه شي. ښاغلی شریف هم هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې به پیاوړې شي. تمره چې د امریکا د مشانو جرګه یا سنا نن د امریکا د پوځي مرستو طرحې ته چې له اوکراین سره له 3.5 میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده رای ورکړي. د دې مرستو لایحه چې په کانګرس کې ډیر وخت وځنډېده تیره شنبه د استازو جرګې لخوا تصویب شوه. په پام کې ده دا طرحه چې د اوکراین د پوځ د اړتیا وړ مرستې پکې دي نن په سنا جرګه کې رای اخیستو ته او د اونۍ تر پایه د توشي لپاره ولسمشر جو بایدن ته واستول شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایدن پرون د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې متحده ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ډیر ژر د پام وړ امنیتي مرستې د هیواد ته وسپاري. او د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولند ته د سفر په محل له اوکراین سره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بریتانیا تر ټولو لوی مرسته اعلان کړي. د بریتانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولو اروپا امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ دی. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې بو اوري. د بشري حقوقو په اړه د امریکا په کالنی راپور کې ویل شوی چې د افغان شزو د حقوقو وضعیت لا خراب شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو لبنده د زده کړو د حق د یو مدافع د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د بریتانیا پارلمان رواندا ته د غیر قانوني افغان کډوالو د لیژلو طرحه تصویب کړه، خو په دغه هیواد کې مشت افغانان په دې پریکړه خوښ نه دي.
ښتیا هم ډیر خوښ نه وونکی خبر دی. افغانان په ډیرو سخت حالاتو کې ځان رسولي.
په کندهار کې د کرنیزو محصولاتو د تولید فابریکې ډیر شوې دي.
دلته موږ د سمرسی بلان خلې جوړو او دا غتر څنګه نیانیانی جوړو په مختلف سایزو کې.
اوکراین ته د امریکا او بریتانیا د مرستو په اړه هم حال درکو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو په کالنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ځانګړی پام کړی دی. په دې راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو حقوقونه نور هم خراب شوي او ترڅنګ د طالبانو حکومت د افغانانو په خپل سرو نیونو، شکنجه، وژنو او جبري کډوالۍ هم تورن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کالنی راپور کې د طالبانو د اوسنی رژیم لخوا د قدرت په انحصار نیوکه شوې او دا هم راغلی چې متحده ایالات یې د رسمیت پیژندنې اراده نه لري. جزئیات امید زهیر مل پراپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور دا راپور ښیي چې په 2023 کال کې په د هیواد کې بشري حقوقونه په پراخه کچه نقص شوي او د طالبان حکومت د خپل واکمنۍ په دوام د افغانانو خپل سرونیونو، شکنجه، زورونو، اختطاف، وژنو او انجبري کډوالۍ ته دوام ورکړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې راپور په خبرګون کې د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون سره خبرو کې ادا کړي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقوقونه خوندي دي.
اسلامي امارت د حقوقو د ورکړې په برخه کې اسلامي مکلفیت لري. چې د افغانستان خلک مسلمانان دي، حقوق یې هم په اسلامي شریعت کې تعریفيږي او ټول حقوق یې ورکول کیږي. دا چې امریکا او یا کومبل غربي هواد د حقوقو پاړه غږیږي، هغه باید غربي فرهنګ په نورو هوادونو تحمل نکړي.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د افغان جنو خو وضعیت او د دوی په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوی او محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره لیکل شوی. طالبان د جنو په زده کړو د محدودیت لپاره کړې په شاشوي نه دی او نه په دریس کې کوم نرمښت دیدل کیږي. طالبانو د حکومت کولو لپاره قانوني لار نه د غوړه کړې او ان ټول هغه نړیوال تعهدات تر پښو لاندې کړی چې افغانستان منلې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د دې راپور د خبرېدو پر مهال وویل طالبانو د خپل فرمانونو لاله افغان خزی لټولنیز ژوند ګوخه کړي.
په افغانستان کې طالبان شزو لپاره محدود کاری فرصتونه لري. د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونه ترل شوي او د غیر اخلاقي چلند په نوم د شزو او نارینو و حل تکول زیات شوي دي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې د دې یادونه هم شوې چې د افغان جنو خصوصا په زده کړو او کارمندیز د هغوی وضعیت ډیر خراب کړي او اوس مهال د کور په څلورو دیوالونو کې بندي وانی دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر راپور کې د طالبانو د اوسنی رژیم لخوا د قدرت په انحصار هم نیوکه شوې او زیاتوي. طالبانو د موقت حکومت په نوم داسې جوړښت اعلان کړی چې ټول له خپل وسلوالو، مولایانو او د ډلې تا د نږدې سیاسي کسانو لخوا جوړ شوی چې اکثریت یې پښتانه دي. پر راپور کې د طالبانو د اوسنی رژیم په اړه په واضح کلیکل شوی چې متحده ایالات د رسمیت پیژندنې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. د دې راپور یو بل برخه بیا د بیان ازادي او د رسنیو سانسور او جدي محدودیت ته ځانګړې شوی او زیاتوي طالبانو خبريالان نیولي تاوتریخوالی ورسره کړي او دوی په کارونو کې د پام وړ لاسوهنه کوي. په راپور کې د مذهبي او ټولنیز ازادۍ یادونه هم شوې چې طالبانو د مذهبي تنوع مخنیول او قومي او مذهبي لږکي له تعصب سره مخ شوې دي او تر خوای د ډلې په سولې زراټولیدونو محدودیت وضع کړ او انټرنیټ ته د غونډو د ګډون کوونکو لاسرسي هم محدود کړی دی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې د داعش ډلې ترڅنګ د طالبانو لخوا په جګړو کې د ماشومانو ته استخدام په اړه هم لیکل شوی او زیاتوي د طالبانو په نظامی لیکو کې د 12 کلونو کم عمره ماشومان دنده لري. خو د طالبانو حکومت لدی وړاندې ادعا کړي چې خپلې لیکي تصفیه کړي او نړیوال قوانین عملي کړي دي.
د انجنو د ستکرو د زندانی فعال احمد فهیم عظیمی خپلوان وایي چې په زندان کې د هغه روحي او رواني وضعیت سم نه دی او باید ژر تر ژره خوشی شي. د عظیمی خپلوان د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو او د تعلیم د حقوقو له فعالانو غواړي چې د هغه لپاره په عدالت غوښتنه کې ملګری شي. د هغه غوښتنه ده چې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د کارپوهانو له لوري هم مطرح شوه ده. تفصیل د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
ورستله هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهانو ډلې په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقوقو او انجنونو د تعلیم د مدافعینو د ازادي دوه ټینګار کړای. د انجنونو د تعلیم د حقوقو مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان د نوموړي د روحي او رواني وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. د عظیمی یو خپلوان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوړي په راپور کې نوم ذکر سي، ازادي رادیو ته وویل
خودش در زندان
هغه یعنی فهیم عظیمی په زندان کې سم روحي او رواني وضعیت نه لري.
کیسه په یو بیبرخلي کې حال کې د کابل ولایت په سناف محکمه کې ده. د ازادۍ یاد چې په اړه به څه پریکړه کیږي تر اوسه هم څه معلومات نشته. اوس موږ غوښتنه لرو چې د زړه له بند آزاد کړل شي.
آزاد شوه.
دا هغه اندیښنه او غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو د ډلې لولوري هم په یو بیان کې خبره سوې ده. د ډلې پروندو شنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې زده کړو ته لاسرسی بنسټیز حق دی او کوم کسان چې په دې لاره کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وسی او خوندیتوب تضمین سي. د بشري حقوقو او د نجونو د زده کړو مدافع احمد فهیم عظیمی په افغانستان کې د فکر بهتر مرکز مشر و چې د 2023 کال د اکتوبر په ولسمه د طالبانو د حکومت لخوا خپل همکار سره صدیق الله افغان سره ونیول سو، خو صدیق الله افغان څو ورځې مخکې آزاد سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت استخباراتو په هلمند کې مدني فعال او د تیر جمهوري نظام د مشورتي لوی جرګې غړی عبدالغفار اسحقزی او دوه زامن هم د سیاسي فعالیت په تور نیولې دي، خو په خبره یو زوی له څو ساعتونو وروسته بیرته آزاد سوای. هغه ادعا چې طالبانو تر اوسه تایید یا رد کړې نه ده. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیول سویو افغان فعالانو په اړه وویل چې ټولې د بشری حقوقو کورنۍ او نړیوالې ادارې د منسجمې سي او باید د طالبانو د حکومت د بشری حقوقو د سرغړونو دوسیه په نړیواله محکمه کې ثبت کړي.
دوی نړیوال باید زموږ د سازمان هیومن رائټس واچ او ډیری نورو سازمانونو لخوا د غوښتنو ملاتړ وکړي تر څو د ملګرو ملتونو لخوا یو نوی مشخص میکانیزم رامنځته شي په افغانستان کې د تر سره شویو جرمونو شواهد راټول او خوندي کړي تر څو عملینو سره یې حساب او محاکمه وشي.
بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې 90% سیاسي بندیان دي. دغه وزارت په دې راپور کې ویلي چې سره لدې چې د طالبانو د مشرانو لخوا د عمومي عفو په وار وار بیانولو سره طالبانو د 2021 کال د اگست څخه مخکې د حکومت سره تړلي کسان نیولي یا وزلي. باوري سرچینې اټکل کوي چې د ټولو بندیانو 90% سیاسي بندیان دي. هڅه مو وکړه د دې موضوعات په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو خبرګون ولرو، خو دوی د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې په داسې حال کې ورته ادعا ورت کړي چې د طالبانو د حکومت ستري محکمې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره دوه تنه د خپلو سیاسي فعالیتونو په تور په 15 کلونو بند محکوم سول او یو بل په ډیر درو وهلسه. همدارنګه څو موده وړاندې د طالبانو د عدلي وزارت ویان قاری برکت الله رسولي په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړی و چې که څوک سیاسي فعالیت وکړي له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 24 45 48.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په ورسته ورځو کې یو شمیر اروپا میشتي افغانان کابل ته تللی چې له طالب چارواکو سره یو لړ موضوعاتو باندې خبري وکړي. ډاکټر حکمت الله حکمت یو له هغو کسانو څخه دی چې په دې ډله کې شامل دی او کابل ته تللی دی. ښاغلی حکمت د ټلیفون له لارې را سره دی. حکمت صاحب، لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې ستاسو د سفر هدف څه دی؟
موږ د ډیرو میاشتو په جریان کې تقریبا دا بحثونه کول چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځي د تړلو ترڅنګ یو شمېر نورې ستونزې دي چې په وار وار مو د رسنیو د لارې څخه د مختلفو چینلونو څخه د اسلامي امارت پر مشه صابر را رسولي. ولې په وروستیو کې مو پریکړه دا وکړه چې شبوي چې ورسو مخامخ د افغانانو په توګه د مسلمانانو په توګه د دوی سره کښینو ورته وایي چې د افغانستان د اوسنی حالت انزور په نړیواله کچه په نړیوال ډګر کې او د افغانانو ترمنځ دغه شی موږ په ډېر ورین تنظیم باندې موږ وړاندیز ومنلې. موږ په 15 تاریخ باندې ټول څوارلس نفره دلته حاضر ولو او تر دا ننه پورې مو تقریبا د اتو نفرو وزیرانو سره وزیرانو د رئیس الوزرا د دوه مرستیالانو سره لیدلې دي. بحثونه مو ډېر وسیع
تر اوسه د دوی ځواب څو ستاسې غوښتنې ته د دوی ځواب څو
د دې تقریبا کوایم چې د غوڅ اکثریت یا د ترپنځنی زیات دغه مشران زموږ د نظریات سره موافقونه ځینو خیلا د غوڅ خملاکر اعلان کړلی ولې ځینې داسې وړاندیزونه موږ درلودل چې دوی د حل غوښتنه په کم وخت کې نه کوله بلکې ویل چې دا وخت راته موږ باید تر دې باندې کار وکړو په اتفاق سره پریکړه وکړو تر څو چې دا هغه جملې څخه د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې په دوی پریکړه په امری فامي پورې وروسته کېږي او هغه مرجع چې پریکړه کوي هغه خپله امیر المؤمنین دی موږ باید هغه ته قناعت ورته ورکړو ورسو تر څو چې دا پروسه خلاصه شي.
بله داسې مو اورېدلې دي چې تاسو غوښتل چې کندهار ته لاړ شئ او د طالبانو له مشر سره وویني خو هغه موافقه نه ده کړې چې له تاسو سره وویني. خبره سم ده؟
نه دا خبره سم ده که نه ده چې موږ کندهار ته تلو یو شمېر نور مشران هلته په کندهار کې ولو د ډېره وخت څخه موږ غوښتل چې دغه مشران لیدنې ته هم ورسو او په ورته وخت کې زموږ وړاندیز د لومړي ورځې څخه دا و چې موږ خپله به دې هېواد اوسني مشر ته چې خطبه پر ویل کېږي امیر المؤمنین ته ورځو او همدغه خبرې همداسې موږ چې ده ته کوو دا په دې خاطر باندې چې دی د هېواد د سرنوشت په عقله باندې پریکړه کوي. البته د ملاقات په اړوند باندې تر اوسه پورې موږ ته د رد او یا تایید جواب نه دی راکول شوی مګر هغه مشران چې هلته ولو هغه خوشبختانه چې زموږ د لیدنې لپاره راغلل دلته موږ ورسره ونیدل پرون
تاسو څه وخت ترې غوښتي ول چې ورسره وینئ څومره ورځې کېږي چې تاسو دا غوښتنه کړې ده چې د سره وینئ؟
موږ د لومړي ورځې څخه دا غوښتنه ده
یعنی لومړي ورځ
د اپریل څخه موږ غوښتنه کړې ده پیشنهاد ورکړی دي تر اوسه پورې البته چې اول فلسفه دا ول چې موږ نور مشران ووینو واورو دا وی نظریات او فکر او مشورې واخلو بیا ورسته د
تاسو یعنی شل ورځې وو چې تر اوسه پرې جواب نه دی درکړی. تر دې مخکې هم یو شمیر نور هم چې په همدې هدف فلته سفر کوو او له طالبانو له مشر سره وویني هغه ته رد جواب نه دی ورکړی. خوده چې نه دی ورسره کتلی معنی دا ده چې نه در سره ګورو نه په دې موضوع خبرې کوو.
البته چې موږ ته په وار باندې ویل شوی دي چې دغه هڅه چې تاسو ورسئ هلته ورسره وویني سوی ده کیږي ولې دا پریکړه خپله امیر المؤمنین کوي په دې پرده باندې په دې پریکړه کې څوک تاثیر گزار نه دی مګر برعکس ته خبرې دلته په کابل کې میشت ټول سیاسي مشرانو موږ ته چې یو ورځ مخکې غوښتنه کړې ده په دا بله ورځ وخت راته راکړی دي او د ټولو سره مې لیدلې
له هغوی سره خو مشکل هم نشته
ماموریت څخه خو
کابل میشتو سره خو ستاسو له خبرو معلومه شو چې کوم مشکل هم نشته یعنی د دوی په وس هم نه دی پوره. تاسو اشاره وکړئ ستاسو غوډې نظر لري دي نجونو په برخه کې لیکن صلاحیت نه لري
زه خپل د دې خبرې دی په لوي ځکه نه یم چې دا البته د دوی ته راځي پښتنه د چې دوی وایي مګر تر ځای پورې چې زموږ دا لیدنه وشوه دوی په خپل منځ کې مشوره لري دوی یو بل ته د نظریات وړاندې کول لري په ورته وخت کې دوی د مرکزیت څخه د اطاعت امر چې هغه یو شرعي امر دی هغه هم لري بلې وروستۍ پریکړه به هغه څوک کوي چې په امر ثانی باندې د نجونو ښوونځي تر اوسه پورې بند دي ولې نور مشران ډېر درانه مشران دي هغه تاثیر ګزار دي زموږ باندې دا وایي چې موږ ولې
کلن رات وایس ډیر لند چې وخت کم دی دا چې د امر ثانی خبره کوي او تقریبا 2.5-3 کال کیږي تاسو لا هم په دې خبره باور لري چې دا لزړه کومه خبره ده او که غواړي چې همداسې د نجونې له تعلیم محروم کړي او دا یو پلمه ده.
زما د دې ملاقاتونو څخه برداشت دا دی چې هرومره به د نجونو ښوونځي خلاصېږي هر افغان ملاله به مکتب ته ځي د وسته پاره فاصله چې د څلور کالو جګړو څخه دا یو ستونزمنه پریکړه ونه چې دوی وکوله ولی دوی خپله وایي چې دا زموږ دایمي سیاست نه دی ولی موږ نه باید دا موضوع داسې راواخلو چې سبا ته دا وکړو. زموږ غوښتنه دا وله چې زموږ د ماموریت تر ختم مخکې باید موږ دا لاسته راوړنه ولرو چې تاسو یا زمان اعلان کړي چې څه وخت نصاب او چاپېریال تکمیلېږي او د نجونو ښوونځي خلاصېږي او یا دا چې حداقل موږ ته وخت واخلئ چې موږ خپله جناب امیر المؤمنین ته ورشو او دا ستونزه د مسافرو افغانانو په توګه ورسره شریکه کړو. متاسفانه چې موږ قاطع جواب نه دی راخیستی خو خوشبختانه چې موږ درد جواب نه دی ترلاسه کړلی.
ډېره زیاته مننه کورودان ښاغلی حکمت د هغې ډلې غړی دی چې له اروپا څخه افغانستان ته تللی دی څو طالب چارواکي دي ته وهڅوي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځي ته لاړ شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د برېټانیا پارلمان رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د لیږلو طرحه تصویب کړه. د لای حد سه شنبه په ورځ تصویب شوه. خو د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د دې کډوالو د لیږلو لمړی الوتنه به لسو تر دولسو راتلونکو اونیو پیل شي. په عین حال کې یو شمېر افغانان په دې پریکړه خوابه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د برېټانیې پارلمان لمیاشتو بحثونو وروسته بل اخره رواندا ته په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان او نورو کډوالو د لیکت پاړه د حکومت لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړه. اسوسییټډ او ګارډین خبري اژانسونه لیکي د برېټانیې د حکومت د لایحه چې د پارلمان هوکړه ترلاسه کړې ده د رواندا لایحه نومیږي. د دې لایحې له تصویب مخکې د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې رواندا ته د کډوالو د اخراج لومړنۍ الوتنه به د جولای میاشتې په لومړیو کې وشي. هغه په خپلو خبرو کې وویل
دا الوتنې په هر ډول چې وي عملي کیږي. هیڅ یو بهرنۍ محکمه به زموږ د الوتنو مخه ونه شي نیولی. رواندا هم چمتو ده او زه غواړم د هغوی له دولت د مهاجرت په سیستم کې د بدلون لپاره د قوانینو د تصویب د هڅو او زموږ لپاره په محکمه کې د یوې نوې غوښتنې د پلي کولو لپاره مننه وکړم.
ریشی سوناک زیاته کړه د مهاجرو انتقال به تر هغه دوام وکړي چې د کښتیو په وسیله برېټانیا ته د غیر قانوني کډوالو راتلل بند شوي نه وي. ویل کېږي چې د رواندا د لایحې پر بنسټ د برېټانیا حکومت هغه کډوال چې د 2022 کال له جنوري وروسته په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وي رواندا ته لیکي. څو په هغه هیواد کې د مهاجرت قضیه وڅېړل شي او یا بل کوم هیواد ته د مهاجرت غوښتنه وړاندې کړي. د هغو غیر قانوني افغان کډوالو شمیر چې رواندا ته لیږل کېږي تر اوسه معلوم نه دی. خو د دې لایحې تصویب یو شمېر افغان کډوال چې نه دي توانېدلي په برېټانیا کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد واخلي اندېښمن کړي دي. ولفت پاتسون او یو بل افغان کډوال چې وایي نو غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم ډېر خوشنونکي خبر دی. افغانان په ډېرو سخت حالاتو کې ځان را رسولې. قانون لمخې به دوی ځي دروندا هیواد شاید ډېر افغانان د لیرو په دوه حالاتو سره مخ شي.
تصمیم جدید پارلمان
انګلستان د پارلمان نوې پریکړه به په موږ افغان کډوالو ډېر غیز ولري. په ځانګړي ډول په هغو کډوالو چې ډېره اوږده لارې وهلې او د ورامه ژوند لپاره د هیواد ته راغلي دي دا کار کولای شي د هغوی پر روان غیز وکړي او اندېښنې زیات کړي.
دا هم معلومه نه ده چې روسي دوه کلونو کې څومره افغانانو د خطر په منلو سره د غیر قانوني لارو ځانونه تر برېټانیا رسولي دي او په دې پروسه کې شامل دي. خو ګارډین ورسپانه لیکي اوس مهال اتل زره کډوال چې د کډوالۍ قضیه تر څېړنې لاندې دي رواندا ته د اخراج سره مخ دي. رواندا په چکی سارا او د افریقا په مرکز کې پروت هیواد دی چې رسمي ژبه یې انګلیسي ده.
په کندهار کې د کرنیزو توکو د جوړولو فابریکې زیاتې شوې دي. د دغه ولایت د قانون او صنعت خونې مسؤلان وایي اوس په دې ولایت کې د کرنیزو وسایلو د جوړولو څلور فابریکې فعال دي چې ترې شرونه ژندي او نور بیلابیل وسایل جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شانسید په نوم د ژرندي واټر پمپونو د خلو او میانوي جوړولو دغه فابریکه 15 کال وړاندې جوړه شوې او اوس مهال هر ورځ پکې اته ژرندي او تر 1200 ډیر د واټر پمپونو توکي جوړوي. د یادی فابریکې مسول حسام الدین عبیدی وای خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د په خبره د دوامدار برېښنا نشتون او د ورته توکو واردات یې په وړاندې پرتی ستونزې دي. که برېښنا ورته چلوي ساته او پر ورته وارد سو توکو یې محصول زیات سي نو د دوی تولیدات به شه بازار پیدا کړي.
زموږ ګلاسنه او میانی او رزنې تولید د زر څخه تر 1200 پورې دی او ژرندې چې موږ یې هغه رزنې تقریبا 8 دنې تولید موږ لرو او ورسره د ژرندې پر ځای د لید موږ تولیدو او انکر بولټونه تقریبا د 1200 څخه د 1500 دنې پورې موږ رزنې تولید لرو. زموږ تولیدات دي خوشبختانه تقریبا افغانستان 14-15 ولایتو ته موږ استو. ان شاء الله پلان لرو د خیر سره چې مکمل افغانستان ته توزیع کوو.
د یادی فابریکې د کارکونکو مسعود احمد او محمد وسیم وایي دغه تولیدات مخکې د بهرنیو هیوادونو څخه راتلل خو اوس دلته جوړیږي. د دوی په خبره کې د طالبانو حکومت صنعتکارانو ته سنتیاوي برابرې کړي نو کورنی تولیدات په بازار پیدا کړي او هم ډیر کسان به په کار بوخت سي.
لکه خانه کې د جرنج ار ار چای خپل په تولید باندې خپل په دغه باندې سره جوړو. بیا یوول د اوله وار د جرنج د ټول جوړو. بیا ورته د جرنج د مکمل د چا د غیر اچاګر جوړو. بیا د مو د مخه د پاکستان سره راتللې او مو د کندهار او د خپل په کندهار شاک جوړو.
دلته موږ د سمرسی بلانو خلې جوړو او د غتر څنګه میانیانې جوړو په مختلف سایزو کې.
په اینی وخت کې د کندهار د مادن او صنایع خونی مسلمان بای په دغه ولایت کې اوس مهال څلور د کرنیز توکو جوړولو فابریکې استه چې تریشلونه ژرندې نوپال دفال او نور بیلابیل کرنیز وسایل جوړوي. د یادی خونی مشر سید سربر امانی وای مخکې به دغه توکي له نورو هیوادونو راوړیدل خو اوس کندهار له دیارخه پر ځان بسیاسه ویدي.
خوشبختانه په کندهار کې کرنیز محصولاتو یا د وسایلو د جوړولو څلور کارخانه مجلرو چې د هغه مختلف سامانونه چې د مهمه برخه تریشلان نوپال دوپال تخم پاشو ژرند دي دا جوړیږي. کیفیت توکو یې هم الحمدلله د پاکستانی توکو ډیر لوړ دي. په خو مشته تریشل او د نوپال دوپال د هرڅه د امسای وادو څخه راتلله.
د کندهار په صنعتي پارک کې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. په تیرو دوو لسیزو کې د وخت د حکومتي چارواکو د ژمنو سره سره د کندهار د برېښنا ستونزه په اساسي ډول حل نسوه. اکثره مهال د دې ولایت برېښنا د کجکی په بند کې د اوبو د کمښت له امله قطوي او یوازې ډیزلي او سولري برېښنا کندهار ښار ته ورکول کیږي چې د ښار د اوسېدونکو او فابریکه لرونکو ستونزې نسي هوارولای.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ټاکل شوې ده چې د امریکا سنا به له اوکراین سره د مالی مرستې طرحه نن تصویب کړي او تمه ده چې ولسمشر جو بایدن به هم سمدستي توشیح کړي. په عین حال کې بریتانیا حکومت د څه باندې نیم میلیارډ ډالرو په ارزښت له اوکراین سره د یوې نوې بېساري مالی مرستې د پلان خبر ورکړی. د دې موضوع تفصیل احمد ټاکل وړاندې کوي.
تمه ده چې د امریکا د مشرانو جرګه یا سنا نن د مرستو هغې طرحې ته رایه ورکړي چې له اوکراین سره څه باندې شپېته میلیارد ډالر مرسته هم پکې ده. د دې مرستې لایحه چې په کانګرس کې ډېره موده وځنډېده د تېرې شنبې په ورځ د استازو جرګې تصویب کړه. په پام کې ده چې دا طرحه چې د اوکراین پوځ ته د اړتیا وړ مرستې پکې شاملې دي نن په سنا کې رایه اخیستو ته وړاندې شي او د اونۍ تر پایه د توشیح لپاره ولسمشر جو بایدن ته واستول شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی بایدن پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې متحد ایالات به د روسیې پر ضد د جګړې او د هوایي مدافع په برخو کې د اوکراین د بیړنیو اړتیاو د لری کولو لپاره ډیر ژر د پاموړ امنیتي مرسته د هیواد ته وسپاري. زلنسکي ویلي چې ښاغلی بایدن ته د هغې هوایي حمله په ګډون چې د دوی له خبرو شیبه مخکې د خارکیف ښار د ټلویزیون پر لوی انتن وشوه د زرګونه توغندیو بی پیلوټه الوتکو او بمونو د حملو خبره هم وکړه. اوکراین له څو میاشتو راهیسې د روسیې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی ځکه د هوایي مدافع او مهماتو د سیستمونو زیرمې ورو ورو په خلاصېدو دي. د روسیې د څه باندې دوه کلن یرغل په ترڅ کې د اوکراین پر ښارونو د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو حملو درانه تلفات اړولي او په تیره د اوکراین د انرژۍ تاسیسات یې چې د دې جګړې پر مهال له پخوا راهیسې زیانمن شوي وو نور هم ویجاړ کړي دي. تمدا د امریکا سنابا چې دیموکراتان پکې اکثریت دي دا طرحه په اسانۍ سره تصویب کړي. په عین حال کې د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به نن پولانډ ته د سفر پر مهال له اوکراین سره د 611 میلیون ډالرو په ارزښت د خپل هیواد تر ټولو لوی مرسته اعلان کړي. د برتانیا حکومت نن په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له وحشتناک یرغل سره د ټولو اروپا امنیت او ثبات لګواک سره مخامخ دی. لدې مرسته سره پروان مالی کال کې له اوکرين سره د برتانیا د مرستو ټوله کچه 3.1 میلیارډ ډالر ته ورسېده. د انګلستان د حکومت په بیان کې دا یادونه هم شوې چې برتانیا به اوکرين ته د تجهیزاتو یو ډیر لوی جوپه چې سره یې له دې مخکې نه دی لیدل شوی هم واستوي.
azadiradio.com لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. د هم د سات لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2023 کال د بشري حقوقو په کالني راپور کې په افغانستان کې د شذو د حقوقو د ناوړه وضعیت مسلې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې راپور کې افغان میرمنو سره د ناوړه چلند بیلابیل اړخونه په جزئیاتو سره روښانه شوي او یادونه شوي چې په تیر یو کال کې د طالبانو هیڅ یو فرمان هم د شذو پر تعلیم او کار د لګیدلو محدودیتونو لري کېدو یا نرمېدو سره مرسته نه ده کړې. د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په باب د نړیوال بانک د راپور په اړه په خپل رسمي خبرګون کې ویلي دي چې د دې راپور مثبت برخې سته. نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې چې پرون خبر شو ویل چې د افغانستان اقتصادي راتلونکي مبهمه او تیاره ده او اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان ملي ناخالص تولید 6% کم شوی او تر 2015 کال پورې د اقتصادي رکود خطر شته. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د مرستو په دوام هر ورځ په مرستو بارسلګونه لارې خلکو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي. د ډبلیو اف پی د افغانستان څنګه نن پر خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 300 لارې پر سړکونو تګ راته کوي چې په هر یو کې د 315 کورنیو لپاره خواړه بار وي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې اسلام آباد ته په درې ورځېنی سفر تللی نن او سبا هم له پاکستاني چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا او د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه هم بحث د دې سفر مهم هدف بلل شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان افغان سندرغاړي چې په افغانستان کې موسیقي ل خپل ژوند څخه شکایت کوي وایي
د یو افغان ځوان په صفت د تاسو له مې په تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ. زما 15 کاله ټول ابس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم کار بکوم او 15 کاله باغې کې خاري کوم یا شل کاله ترڅو زه ډیر ته خوشاله تا چې باغې کې دا ډیر زوره وم کې
شمستر گستر گوتا ہر خوا اور پسی وګورم لګورم هغه دتا دنیا اور پسی وګورم لګورم هغه دتا دنیا اور پسی وګورم.
هنرمندان وایي چې د طالبانو حکومت کې له نور ستونزو سره سره بد اقتصادي حالات دوی ډیر زبروي.
زدا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوکور ورکي وای کاروبار د نشته د چی شي نه وته کرایه ور دکاندار ورته قرض نه ورکي وای پروګرامونه ته نه دي ته چی شي بیا زما قرض ورکي ګیس والا ورته قرض ورکي نان به ورته قرض نه ورکي څه درته وای نور
نشته
کده
هر ګلاب کلا ور پسیو ګورا
د موضوع چې ملتیا موکړي د جمهوریت له نسکورې د لو سره سم چې کله طالبان بیا د دوهم ځل لپاره په افغانستان حاکم شول د هنرمندانو په ژوند کې هم د نورو افغانانو په څیر بدلون راغی. دوی وایي ټول عاید د خپل هنر په مرسته ګټه ل بل خالص اندرو او موسیقي سره مصروف وو. په سندرو سره هم ځانونه خوښ ساتل او هم د خپل مینوالو هنري ذوق خړوباوه. خو لکومې ورځې چې طالبان واک ته رسیدلی نه یوازې دا چې دوی خپل هنر ته دوام نشي ورکولی، بلکې د حاکم نظام له ویرې څخه هم پټ ګرځي. خوشحال ته چې هغه افغان سندرغاړی دی چې په خبره هنر له پلار څخه ورته پاتې دی، په رسنیو کې دندې درلودلې، د خلکو په ودونو کې موسیقي غږوله او په پیسو یې د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. دی وایي اوس چې د دوی کار په ټپه ولاړ دی، له ګڼو ناخوالو سره مخ دی.
موږ باندې خو پابندي ده، لکه میډیا ته آزاد دغه برنامه نه شو ورکولی. زما پلار دی په بستر پروت دی، تاج محمد استاد زما مشر ورور دی، نیک محمد عطیف هغه د سرطان په ناروغۍ اخته دی، شوکت خانم چې ما څومره قرضونه په ځان باندې راواړول او ما څومره سوالونه وکړل، څومره تکلیفونه هده تر دې چې ما جوار خرڅ کړل. دا هم نه وایم چې زه یو ښه هنرمند یم یا خراب هنرمند یم، او د یو افغان ځوان په صفت به تاسو دا وایم چې زما ځواني ده او ما تقریبا 15 کاله په هنر کې کار وکړ او هنر هم د ژوند یوه برخه ده. ما چې کوم کار وکړ زما 15 کاله ټول بس لاړه. اوس په دې نه بعد زه په یو بل کار باندې سرچ کوم، کار به کوم او 15 کاله په هغې کې خواري کوم یا شل کاله، تر څو زه بیرته خوشحال تاج شم په هغې کې. دا ډېره زوروونکې ده، دومره زوروونکې ده چې تاسو ته وایم چې نشم ویلی بیان راسرشته. د دې ورځې د مهاجرت شپې وې په کوزه پښتونخوا کې، هلته مې دومره استادانو خدمتونه وکړه او لوږې تندې او نارې شوګیرونه هم تېر کړه. بیش دن خپل هیواد ته راغلو، دلته دومره تکلیفونه او استادانو سره خواریان مې وکړې او پیدل مزل ما کړي دي، تر څو استاد نه خپل زده کړه وکړو او د استاد زړه او د استاد هغه کار چې دی هغه ما لاسته راوړی دی. نو دا ډېره بوګنوونکې ده، ډېره حیرانوونکې ده او ډېره دردوونکې ده چې یو کس دومره خواري وکړي او دومره تکلیف تېر کړي آخره کې هېڅ شي. نو اوس به زه په خپل پلان باندې بیا څومره وخت کار کوم نه پوهېږم. هر څه سیسټم زموږ د والد سره وه، بېچاره ضعیف شو، بیا زموږ مشر ورور سره و او هغه په دې سیال شو. نو دغه هر څه د خدای هیلې ته اسرې ته پاتې وو او ما ته پاتې وو. نو هغه زما کارم دغسې حال ته راغی چې زه په کور کېناستم، تر دې چې هغو ما ته څومره ځورېږي هغه یو خپلا ته پته ده او ما ته پته ده.
چېرته یې لږ راشه کوم فادر پسې وګوره،
بل افغان سندرغاړی نقیب الله شوقی وای له کومې ورځې څخه چې له سندرو څخه په زور لري شوی، په خبره له خپګان څخه په سر کې سپین ولګید. لن موري سره مې مرکه کړې، په پایل کې مې ورنه پوښتلې چې له څه وخت را په دې خوای سندرې ویلي.
سندرو سره خو مې شوق شل کالو نه، خو اوس سوشل میډیا ته دا اته نه کاله کېږي، لس کاله چې زه راوتم.
دا راته وایي چې څه رقم سندرې تاسو وایي، محلي سندرې دي، کوم رقم شعرونه زیات خوښوي؟
زه خو زیات داسې محلي سندرغاړی ما، ځکه چې ما په افغانستان په تلویزیونو کې چې رسمي وظیفې کړې دي، یو کلیوال سازونه دي ما برنامه په یوټیوب کې تاسو کتای سي، د محلي سندرغاړی لکه داسې ادبي سندرغاړی ما.
ښه، معمولا څه رقم شعرونه تاسو ډیر خوښوي او کوم شاعر شیرونه مو سندرو کې ویلي دي؟
زیات لکه د محمد آغا مدهوش سو، د منګه د مشرقي سیمه شاعر ده، د محمد آغا مدهوش سو، هلال کګوال سو، ملنګ جان بابا سو، مامنور بابا شیرونه سو، غنی خان شیرونه سو، دا شیرونه زیات موي.
bale تاسو ول چې رسمي دند په تلویزیونو کې درلودلې، درته وایي چې دې په څنګ تاسو د خلکو ودونو تام تلی کنه تلی؟
ودونه تتلونه بس ودونه تم د سیمهالی موسیقي وکوله، اغه موسیقي مونږ نه کوله، کم چې دی بر قابل کې او دا کوم موسیقي نه وغه مونږ دا محلي موسیقي کوله. ولونه تتلو
bale د شرته ویلې چې په کوم شمیر باندې سندرې لري؟
سندرې خو ډېرې زیات لري ما، یوټیوب کې ډېرې زیات سندرې دي، ما چې بيخي نه می 200 سندرو نه ډېرې دي.
کومه سندره دا چې خپل دي ډېره زیات خوخيږي او کړه دي چې هغه سندره وایله خپل دي خواندور نه اخسته؟
نو سندرې خو ډېرې سندرې د پیلن په سوشل میډیا کې او افغانستان کې یوې سندرې ز ډېر زیات مشهور کړل، ما ډېر زیات تشویق کړم په غیټ سندرې واډم واغسته. هغه دي شیف تمل کامهوال سره یو سندره ده، تیرونه خدي مخکینه باندې اوران ده نه پوهه موټر وان ده، الله دې ورته خیر.
bale کدلای چې لګزره زیاته برخه دی همدې سندرې چې تاسو په نقیب شوقی باندې مشهور کړی راته وای؟
او په دوه بل سره درته وایم. وا ول خو اسمه چلانیږي په غم اخته ده، چې بیا چالان سینه ودرېږي په غم اخته دی په ټول لار کې بورانیږي په غم اخته دی ود نمونې لپاره ټپ کې چالان دی نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی وٹے رونے خدی مخ کے نے بنا ٹوران دے نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی نہ پویا موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی
یہ رضیات مننے پدی سندر کی لک سنگ چ تاسو زمزم کرلا یا لوی پیغام ہم پرو دے غدا دچے نہ پو ہم موٹر وان دے اللہ دے ورت خیر کی سنگ چ دی سندر فکر در پیدا س ادسی ډیر ولی دلی نہ پو ہم موٹر وانان دے ډیر ولی دل لک سنگ چ دی سندر کی دا الاتی چ وس دادی ویلی
بس ډیر زیات څه تعجب غوندې ښکارا سونو ما له زبا دا تمه خا په زمزمه کړه او ډیر زیات تشویق کړه په یوټیوب کې نو کار جای کړه ډیر زیات مینه خلکو راغ کړل په دې سندره باندې یو بل سندره دا تاسو به اوریدلې په یوټیوب کې هم کتلې په دې وطن کې مې آشنا د غسې شپې وکړلې له فرض مانځته مې هم زیاتې جنازې وکړلې
بله کله نام دام را په زمزمه کې ډیر بخي
په دې وطن کې مې آشنا د غسې شپې وکړلې لپرز منزنا میں ہم زیادی جنازے وکڑلے پدی وطن کی میں اشنا دغسش پی وکڑلے لپرز منزنا میں ہم زیادی جنازے وکڑلے ہم دغ خلق بدو زخت زی پدی خبرا قسم وکو وشوسول بی جگڑی وکڑلے لپرز منځنا می هم زیاتی جنازه وکړلې
روزو د افغانستان اوسنی حالت تکلتي جمهوریت سقوط وکړو طالبان وخت ورسېدل د تاسو په ژوند کې چې یو هنرمند یاستې څومره تغیر راغی
په دې درې کلو کې خو شخصا لګنه ډیر زیات ستونزې ما ولیدل بدون تغیر راغلی چې درې کلو کې مې ګیره سپینه سو اثر مې سپین سو سوچونه او فکرونه ډیر زیات ستونزې سره دونه ستونزې سره مخې مو چې په دې طالبانو په دور کې مې لاسګاډي ماندی میں کراچی وانی میں وکڑا او بٹائی کے میں کاروک دا دے سیموٹو دے گلکاری میں وکڑا مزدوری خو بس دو دو دیم سو روپی ماندی جماعت دی کور تقریبا دیار لس کسا پامیلی والا کا گزارا کی گی نو کلا کلا دوم رمائیوس اسم دوم رمائیوس اسم چی لحت نسیوا بیا یو ورځ می دے گلکار سر کارو کدا خست ور کدا سیمٹ ور کدا بوجی کتا کدا دا اگینم بعد می بیا لاس گاڑی ماندی پ گلپیانو دا سبزی او دا شیان می خرڅ کړ ډیر زیات مشکلات دي
اوس بیا مثلا دغه د سبا او بیګال لپاره خوراکي مواد سره رقم پیدا کوي
دون اندازې ته قرضدار سوې مې چې اوس دکانداران قرض مر سره نه کوي
د اولادونو زده کړې د تر کومه ځای پورې رسیدلی آیا هغه دویم غواړي چې هنرمندان شي بیا په تیر په شرایطو کې طالبان هنر ته څوک نه پریدي او که نور زده کړې کوي
مشر سوې مې سې ووم ټولګي پورې اول نمبر روان او اوس دا دوه میاشتې کېږي اغه ته ویل زه چې بس مشکلات د کور ډیر دي اغه مې مکتب نه وباسته دلته مې یو چا سره مزدور کړی دا د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې اغه لګیا دی د ورځې یو نیم سل روپۍ باندې دا یو چا سره مې نه ولا دا بس
تاسو خپل اولاد ته څه رقم هلي درلودلې چې پراتونکي کې باید څه سی خو هغه چې د فتن د افغانستان شرایط بدل سول تاسو ته له مکتب څخه راوېسته څه هلي څه ارزو مرته درلودله
ما خپل تعلیم لسم کې ما امریکا او منګه هم سی بس دغه مشکلاتونه غسو تعلیم مې پرې کړو ما ویل چې زه یې مای بچی باندې د جوړ سی یو چیرته بیا کوم معلم سی یا کوم ډاکټر بسی بس هر څه تنه پاتې سو
شوکه صاحب له وسنی نظام نه د تاسو غوښتنه څه ده اوس خو تاسو سندرو ته نه پرېګدی کنه او له بلې خوانه کورنۍ له تاسو نه ډوډۍ غوړي له دې نظام نه تاسو څه غواړي د خپل مشکلاتو د حل کېدلو لپاره
د مینې خلک یو همیشه بل ته خوشحالي ورکړي دا ټول عمر نه کوم خلاف کار کړي نه کوم هغه کار کړي دا ما غوښتنه ده په دولت کې ریاست کانال د ریاست برق د ریاست شاروالي دا دغه نرمندانو ته یو کار ورکړي یو ځای کې ورته یو دندې ورکړي یو ځای کې ورته یو وظیفه ورکړي یو صفاکاری ورکړي چې د خپل بچانو ته عمرې نه پته پیدا کړي دا هنرمندانو د ما په شمول ټول د خپل کور سامانونه اقیمتو سامانونه خرڅ کړل او خپل بچانو ته په سنباکي او ارس یو وړو یو شانه وړل
آیا لدی ورسته هم غوړی چې سندري وای
زه غواړم چې خپل هنر همداسې جاری وساتم، خپل شوق جاری وساتم، همیش به زه خپلو اورېدونکو خپلو مینوالو ته زه خپل پیغام رسوم که هغه د سندرو له لارې که هغه له هرې لارې دی.
تاسو ویل چې خپل هنر ته به دوام ورکوئ، د طالبانو له حکومت وروسته مم کومه سندره ویلې ده؟
هو ویلې مې ده، په مهاجرت کې مې یو سندره وویلې.
د مهاجرت سندره به هم راته ووایې، له هغه وروسته به بیا خپل مرکه پای ته ورسوو.
یار دا کلے پردے دے دلتا غاچ سڑے دے چد چاکلے پردے دے یار دا وطن پردے دے یار دا کلے پردے دے دلتا غاچ سڑے دے چد چاکلے پردے دے دلتا غاچ سڑے دے چد چاکلے پردے رات چوکوائی ماجرو رات چوکوائی سوالگرو رات چوکوائی ماجرو رات چوکوائی سوالگرو منگ بسبر کاؤ خیر دے چی اشنا وطن پردے دے دلتا غاچ سڑے دے چی دا چاکلے پردے دے
ډیر زیات مننه تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ، په دې هیله چې اورز بیا د تاسو هنر وغوړیږي.
خدای مهربانه ده، امید لرو.
د مشرقي زون د هنرمندانو رئیس کبیر ګل هم په افغانستان کې د هنرمندانو ستونزې تاییدوي، وایي چې دوی ته د ډوډۍ پیدا کولو لاره بند شوه.
د امارات راتګ سره سم په هنر او موسیقي باندې پابندي لګېدلې. ما هغه وخت نه تر اوسه پورې د هنرمندانو پوښتنه چا نه ده کړې. د حکومتي په لحاظ تقریبا ما سره 315 کسان رجسټر شوي هنرمندان شته دي چې هغوی زموږ په ټولنه کې تنظیم او همدغلته کار یې کول. البته خپل هنري فعالیت د رزق پیدا کولو موږ ته ذریعه بنده شوې ده. په خدای علما به زموږ موسیقي ته ناست وو، نور ښایسته ښایسته غزلې وو، ښایسته ښایسته شعرونه وو، داسې شعرونه نه وو. زموږ هغه خراب شعر هغه وخت کې چې به خلک ویل کوم یو شعر ده چې بی بی شیرینې زیړې ګولې د چا چې کور کې بی بی شیرینې نه وو وای دا هغه نوم یاد کړی ده. دغه موږ به ویل چې دا به هم باید نه نشرېده، که نه دا یو فلکلوریک سندره وو. په کلیو بانډو کې چې کوم سندره خلکو زنانو داریاو سره دی سره به ویل هغه به موږ ټلویزیون کې یا خلق به سبته وو، هغه به وایي چې والله څومره ښایسته سندره دی، څومره دغه دی، ښایسته تنونه به وو، ښایسته سندرې وو، ښایسته دغه به وو. لږ ذره د حکومت نه تقاضا کوو، خپل د فعلي حکومت نه، چې د هنرمندانو ته باید بدیل د کار ورکړل شي. ډوډۍ خوراک نه لري، برق بل هم ورباندې راځي، د اوبو بل هم ورباندې راځي، د کور کرایه هم ورباندې دی. په دغو نه هنرمندانو کې چې ټول افغانستان دغه کو تقریبا یو 4000 یا 5000 کورونه وایي چې په هر کور کې لس کسه. زه یو ځان مې دی، یو 20 کسان 40 کسان مونږ دغه لرو، کورنۍ زما دی، دوه بچیان مې دی. یو نور دغسې مشکلات مونږ لرو، په دغه کې باید مونږ خپل وزارت سره کینو خبرې وکړو. زموږ هنرمندان چې د کابل دی، زموږ عمومي سرتاسری دغه چې دی ټولنه چې دی، هغه بیچارهګان غږ نشي پورته کولی. وجه دا ده کتلی وزارت ته ځلې دوه ځلې تللی دی، صرف دروغ نه اعلان یې وکړ چې اتڼ پکې آزاد دی، موسیقي پکې بند دی. مونږ تر اوسه نه ده کړی. اوس هم خلک موسیقي اوري، ټلویزیونونه چالان دي، کیبلونه شته، ډیجیټل دی، که څه بلا دی هغه تاوی چې فاس بام کې ږدي هغه شته، هر چا سره ټچ موبایلونه شته دی چې کوم ځای نه ډاونلوډ کوي، هر موسیقي ډاونلوډولی شي. صرف موږ غریبانو باندې پابندي لګېدلې چې تاسو به زامنو ته یا بچیانو ته به نفقه نه پیدا کړي. زه خو په دې وخت کې کراچۍ نه شم ګرځولی، زه خو جوالیتوب نه شم کولی، زه خو کوم مدیریت نه شم کولی، فاکولته مې نه ده لوستې چې کوم ډاکټري وکړم یا انجینري وکړم یا دغه وکړم. زما هم دغه هنر کار و، ما دغه چې پیدا شوی ما ته کلن نه کلن چې هنر ته ناست یم، موسیقي مې کړې ده، ښه موسیقي مې کړې ده، ټول مې پیژني. زما نوم کمین د کوزی پښتونخوا نه نیولې، د فلمونو نه نیولې تر راډیو ټلویزیون د ټولو کې مې کار کړی دی. اوس هم را سره د 40 نه زیات تقدیرنامې مډالونه کور کې شته دي. مونږ خپل هنر لپاره، خپل وطن لپاره کار کړی دی، نه کوم سیاست سره کار دی، نه د ګلبدین په تنظیم کې، نه د
بل په تنظیم کې مونږ بغیر سیاسي خلک یو نور دغه هر وخت راځي چې مجاهدین هم راغله ول ټاپه په هنرمندانو
خغلې کبیر ګل وایي چې خلک موسیقي وړي دوی ته راځي او غوښتنه ورنکوي چې د خوښۍ او په مراسمو کې ګډون وکړي خو کله چې طالبان ور باندې خبر شي له دوی سره بد چلند کوي او د موسیقي آلې ورته ماتوي
په کلی باندې کې اوس هم موسیقي کېږي اوس هم خلک ولا راځي بعضې هنرمندان وړي پروګرامونو ته لاره کې چې اخوان راځي بیچارهګان تبلی باجي دا واخلي موږ پسې خلک راځي چې زما د زوی واده دی زما د زوی کوژدنه ده زما د زوی سنتي ده زما د زوی خادي ده خلک موږ پسې راځي موږ خلک پسې دروازه نه ټکولې چې ستا د زوی واده کاکا بیا ما ویسي نو خلک خوشحالي غواړي نو دغه ټول مشکلات دغه انقلاب کې هیڅ چاته په خدای کې دغونه پېښ شوي چې اول پاپه په هنر او په موسیقي لګېږي د غم او خفګان باید دغه معلوم شي دلته مړی شوی دلته واده دی دا باید معلوم شي دغه خو موږ خپل غواړو زمونږ خلک غواړي یو دم په هر څه شي پابندي دا خلکو هغه ذهنونه هم په خدای چې ټول هغه څه مریضي ورته وایي چې روحي تکلیفونه لري خلک الحمدلله ټول هنرمندان مسلمانان دي خو دوی موږ ته داسې نظر کوي چې بس فاسق خلک چې دي همدغوی دي په محکمه کې د شهادت د هنرمند نه منل کېږي وایي دا فاسقان دي ما خپله ریزم کړې ده زما یو چا سره حقوقي مسله ده درې کاله کېږي محکمه ساتلې ده په همدې چې تاسو هنرمندان یاست دغه نن سبا کې چې په موږ باندې دغه ژوند په افغانستان کې دی ډېر تریخ ژوند دی ډېر تریخ ژوند دی د اقتصادي نهلګانه خدای شته دی چې ما ته یو هنرمند زنګ ووایي چې درې ورځې کېږي موږ روژه نیولې ده ډوډۍ نه لرو دا څنګه د حضرت عمر صاحب حکومت دی چې یو سړی ډوډۍ نه لري نور دغلته ولاکه زما کور داسې ټک ټک چا والي د حکومت د خوانه شه دغه یو بوجۍ اوړه واخله چې زه ریزه کوم د والي صاحب نه امر اخلم ریاست اقتصاد نه امر اخلم ډبلیو پی ته زو ډبلیو پی امر ورکوي دلته یو بله موسسه ده دغه د لاړ شه ستاسو کار کېږي چې هغه وخت کې دغه خپل ورقه وړاندې کوي صبر که چې سروې شروع شي اول به تاسو ونیسو ښه دا ریزم خو واخله خیر به راوړه چې سروې شروع شو ما کور سره نږدې ده بل ورسلانه مریضم ورته ورکړه مال دا ځان سره کېده چې سروې بیا کېږي زما خلک سروې کول هم نشي دغه هنرمندان څوک په شینوارو کې پراته دي څوک په پچیر کې پراته دي څوک په چپلیار کې پراته دي څوک په شیخ مصری بابا کې څوک خوګیانه کې څوک خیوه کې نواب استاد په درې نور کې پروت دی دغه ستیت په تر کې دغه سروې کول نشي نور هر سړی خپل ګوتې لګي کاټ اخلي ته یو ګډوډ حالات کې روان دي دغه هنرمندان بیچاره ګان هر یو په خدای خپل ورونه کې نازل والله هلی ته نازل زه دا تاسو ته وایم په خدای کې هنرمند ته څوک کور ورکوي وایي کاروبار دې نشته د څه شی نه به ته کرایه ورکوي دکاندار ورته قرض نه ورکوي وایي پروګرامونو ته نه ځي ته به څه شی بیا به زما قرض ورکوي ګیس والا ورته قرض نه ورکوي نانبه ورته قرض نه ورکوي څه درته وایي نور دغسې یو مشکلات کې دغه هنرمندان نن سبا کې دي مریضي شته برق بل شته دی د اوبو بل شته دی د کور کرایه شته دی دا د کوم ځای نه پیدا کی همدغه وسیله و هغه تاسو ور باندې پابندي لګولې ده مجبور شي دا خلک څه شی وکړي داسې یو بدیل د کار وخایه دوی ته دغه نه وس نشته د چا شی خپل د شپې د ورځې ډوډۍ دوی څنګه کوي زه خو د هنرمندانو د ژوند راځم او ټول ما ته ټلیفون کوي اوس هم یو راته ټلیفون وکړی چې څنګه شو دا کارټونه مال دا یو نیم کال کېږي چې دغه زمونږ عریضه سره میاشت کې پراته دی چې صبر کړه موږ د یو بوجۍ وړوي او ټیم وړي ورکړي نو دغونه مشکلات کې هنرمندان دي چې په خدای د حد نه خبره تیر شوې ده نور د کور کالي قالین توشک او دا خو پاتې نه شو دا ټولې خرڅ کړه نو دغسې یو ژوند هنرمند دی په افغانستان کې دا نو چاته سړی فریاد وکړي چا دا څوک پوښتنه وکړي چیرته سړی لاړ شي
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ بنسټګر او اوس په بهر کې د همدې بنسټ مسؤول ډاکټر احمد سرمست وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان حاکم وي په هیواد کې میشت هنرمندان به له ستونزو سره مخ وي
تا زمانی که حکومت طالبان پابرجای است ناممکن است که مشکل
تر هغه چې د طالبانو حکومت ده ناشونی ده چې د افغان هنرمندانو ستونزې حل شي ناممکن ده چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق ورکړل شي چې دا حالت همداسې وغځیږي نه یوازې دا چې د هنرمندانو ستونزې نه هواریږي بلکې د افغاني موسیقي غنی میراث هم د نابودۍ له خطر سره مخ دی
با خطر نابودۍ روبرو است
درن دوستانو دا و دی اونۍ د تان دی څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
باغ بندوانو ما زخم